درنو خوګو اوریدونکو السلام علیکم ز ایوب خاورین يم د امریکا غاګ دنن ماخام د خبر واتر او خبرونی ته خراغلاست د پاکستان د جمعیت علما اسلام سمیع الحق د ډلې مشر مولانا سمیع الحق نن په اکوړی کې په اکوړه خټک کې خاور ته وسپارل شو په اکوړه خټک کې د حقانیه مدرسې په سیمه کې د خپل پلار په خوا کې خاور ته سپارل شوی دی په د خبرونې په پایل کې د هغه په اړه نن د خکېدو په اړه دغه رپورټ ته غوږ نیسو او وروسته په دې خبرونه کې نن په افغانستان کې د سولې په افغانستان په مجموع کې د افغانستان په سیاست کې د افغانستان په روانو حالاتو کې په خوا په افغانستان کې د سمیع الحق په نقش باندې دغه خبرونه کوو خو پایل کې دغه رپورټ موږ تاسو په ګډه سره وګنیسو
د پاکستان د مشهور مذهبي مشر مولانا سمیع الحق جنازه چې د طالبانو په مانوي پلار هم مشهور وو نن په کوره خټک کې خاور ته وسپارل شو د هغه زوی مولانا حمد الحق ویلی پلاری پرون په پنده کې په خپل کور کې وژل شوی دی نوموړي ویلی پلاری هغه مهال د چړو په گزارونو ووژل شو چې ساتونکو د لږ وخت لپاره بهر تللی وو
پاکستان کې خصوصي طور پر
دغه مینه پاکستان ته زائد ځکه هغه له طالبانو سره په خبرو کې مهمه ونډه درلوده په روسيو کې هغه ته له طالبانو سره د خبرو دند سپارل شوی و هغه کابل ته ولاړ او په خبرو کې ګډون وکړ له همدې امله په سیمه کې د سولې د پروسې لپاره د هغه مړینه د پاکستان او امریکا لپاره زائد
د پاکستان جمهور رئیس عارف اولوی او لومړی وزیر عمران خان د مولانا سمیع الحق وجل کېدل غندلی او په ډیری د پلټنو امر کړی دی د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه ویلی تر اوسه سمیع الحق د قاتلینو پیژندګلوي نه ده شوی او دا هم معلومه نه ده چې هغوی ولې مذهبي او سیاسي مشر په چړو وژلی دی تر اوسه هیڅ کومې ډلې د مولانا سمیع الحق د وژلو پړه نه ده منلې
له کوره راووتو او ومو لیدل چې د سمیع الحق د کورنۍ غړي چلوونکی او ساتونکی هغه امبولانس ته پورته کوي زه هم ورسره شوم او روغتون ته راغلو نه پر هغه د چړو گزارونه شوی د هغه ساتونکو او چلوونکو بتل ورسره و خو کله چې هغوی په مارکیټ کې د توکو تر اخیستو وروسته کور تر اغلل ویل دل چې مولانا ټپی شوی وو
مولانا سمیع الحق د دفاعي پاکستان کنسول مشري هم کوله دغه په دینی مدرسه کې د طالبانو د پخواني مشر مولا اختر محمد منصور په ګډون په سلګون افغان طالبانو زده کړې کړې دي او له همدې کبله سمیع الحق د طالبانو روحاني پلار ویل کېدل مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د طالبانو د روان جنگ کلک ملاتړی وو او تیر کال په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ویلی و چې د دوی په سیاسي اتحاد کې شامل دي په افغانستان کې د امریکایانو پر ضد په جګړه بوخت دي مولانا سمیع الحق په خپل ورستۍ ویناو کې د سترې محکمې په ورستۍ پریکړه او لومړي وزیر عمران خان سخت نیوکې وکړې چې د مذهب د سپکاوي په تور د تورن آسیا بیبي د خوشی کولو پریکړه کړې ده افغان طالبانو په ویلامه کې د سمیع الحق په مړینه غم راضي خودلې او د هغه وجل کېدلې د پاکستان ولست ستره ضایع ګڼلې یو اتیا کلن مولانا سمیع الحق د 1900 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پښتونخوا په کوړه خټه کې زیږیدلی وو او پرون ماښام په پینډۍ کې په خپل کور کې ووژل شو
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اورېدل یې مه هېروئ
درنو خو اورېدونکو لکه څنګه چې مو اورېدل مولانا سمیع الحق چې د طالبانو پلار هم بلل کېده او په دغه داوی په مدرسه کې زورګونه افغان طالبان هم اوس به هم یې الته زده کړې کړې د طالبانو د تحریک ډیرو مشرانو هلته دغه ځای څخه فارغه شوي وو خو بیا هم د لا ښې پېژندنې دپاره چې مولانا سمیع الحق څوک په دې اړه باندې د ډیوه رېډیو خبریال دغه راپور ته غوږ نیسو
دوه اتیا کلن مولانا سمیع الحق چې د نوخار په اکوړي سیمه کې زیږیدلی و او دیني زده کړې هم د خپل پلار مولانا عبدالحق جوړه کړې حقانیه مدرسه کې پیل کړې چې چې وروستو هم د دغه مدرسې څخه یې سبته ورسولې. د مولانا سمیع الحق پلار مولانا عبدالحق د دیوبند د مدرسې څخه لوستو کړی وي او بیا د هند تر ویش وخته په دیوبند مدرسه کې استاد هم پاتې شوی و، چې هم د دغه تړون له وجې په فکري توګه د دیوبندي مسلک کلک پلویان وو. مولانا سمیع الحق د پلار د مړینې وروستو د دغه حقانی مدرسې مشر جوړ شو او په کال 1988 کې د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل رحمان سره د اختلاف له وجې خپل بیله سیاسي ډله د جمعیت علماء اسلام سین په نوم روانه کړله. مولانا سمیع الحق د فوزی ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په وخت کې د شورا غړی او بیا 1915 نه تر 1991 او 1991 نه تر 1996 دوه وارې سینیټر هم پاتې شوی. په 1988 کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم جوړه شوه، په دغه وخت د اسلامي جمهوري اتحاد مشري کوله، چې دغه یاد ائتلاف په اړه ویل کېږي د پاکستان استخباراتي ادارې د پیپلز ګوند حکومت پر ضد جوړ کړی و. وتلې خبریال مشتاق یوسفزئی په وینا مولانا سمیع الحق په یو ځانګړي طرز مذهب پاله سیاست کوو او اکثره به د نورو مذهبي سیاسي ګوندونو څخه خپل بیله تګلاره روانه ساتله، چې په دغه کې د مولانا سمیع الحق د خپلې ډلې د تحریک انصاف ګوند سره یو ځای کېدل هم شامل دي.
په دغه ځای کې بیا په مولانا سمیع الحق کې به ټول نور ګوندونو د اوسې تحریک حکومت کې د ټول زیات چې کوم فن شو مدرسو ته هغه د مولانا سمیع الحق مدرسې شو او دا یې مل مدیا دا و چې هغه د هغې سره سپټک چې کوم د نفر د هغې سره د هغې سره اړیکې او تحریک انصاف چې کوم شی چې مې دې دوباره بحال نه شي د پای کې بیا تحریک انصاف کامیاب شي او مولانا سمیع الحق سره د هغې سره چې کوم وعده کړی و چې هغه به د مې سره جوړیږي هغه په خپل کمیټمنټ کې بالکل صحیح ثابت شو او هغه مې کې شامل شوی نه و. نو د څو د مولانا سمیع الحق چې کوم ګوند نو هغه په سالیمانی فالټس کې دومره مضبوط نه و او دا ستو سپټل کې د ځکه لا سټری کې صاحب هغه ته د سلیټ ټیکټ ورکړ نو هغه غری پاتې شو چې هغه یې انتګار نو او چې کوم کمیټمنټ ور سره کړو سټری کې صاحب نو هغه ته مغی پورا نکړ شو سره.
د مولانا سمیع الحق حقانیه مدرسه چې د صوبې په زړو او لوی مدرسو کې یو ځانګړې حیثیت لري. د دغه مدرسې د نن چې مولانا فضل رحمان هم خپل زده کړې کړي دي او مولانا سمیع الحق استاد پاتې دي، خو د سیاست په زغل کې یاد کړی شوی دواړو ترمنځ اکثره دغه اختلاف لیدل شوی. په کال 2012 کې جوړ شوی دفاعي پاکستان کونسل چې په دغه اختلاف کې نزدې 15 ورکوټي ګوندونه شامل دي، مولانا سمیع الحق د یاد اختلاف مشر وو. نومیاله سړنکار طاهر خان په وینا دغه د مولانا سمیع الحق یو ځانګړتیا وه چې د ریاستی ادارو په خوښه به دا ډول بیانیا په وړاندې کوله.
بیا ځنې هغه داسې هغه تنظیمونه جوړو تحریکونه جوړو چکونه پکې د دې شداد چا په وینا باندې جوړ شوي خلک پلویان هم شته لیکن اعتراضونه په هم پاتې شوي وو. ګوره دا د پاکستان دفاع کونسل مونږ د پاکستان هغه دلته یو تحریف چې د سیاست پاتې شوی دی چې د پاکستان انټیلیجنس ایجنسی د هغې رول هغه پاتې شوی دی بالکل هغې نه هېڅ انکار نشته. خلک یې مني، وروستو بیا ځینې فوجي افسران فوجي مشرانو هم ځینې شیان منلي دي. نو دفاع کونسل هم چې کله جوړ شو نو هغه وخت کې هم داسې یو تاثر وو چې هغه وخت کې کوم د ریاستي پالیسي وه د هغې پالیسۍ د پرمخ بوتلو دپاره کېدی شي دغه اتحاد جوړ شوی و، ځکه ځینې وخت کې خو ادارې چې کوم دي امنیتي هغه خو مخامخ نه راځي په یو مسله باندې.
کال 2013 کې چې د ترهګرو لوري پولیو ساسکو کمپاین پر ضد بریدونه او دړکې روانې وي، مولانا سمیع الحق یو فتوا جاری کړه چې دغه د پولیو ساسکی د ناروغۍ پر ضد ضروری وګرځول او وی ویل د پولیو ساسکی هیڅ رنګه زیانمن نه دی ګڼل پکار. مولانا سمیع الحق چې دوه ودونه کړي وو، یو مېرمنې په کال 2004 کې مړه شوه او د راولپنډۍ په بهریه کې د خپل کور دننه د برید په نتیجه کې د وژنې وروستو ترې یو مېرمن او نه زامن او لونه پاتې شوی دی. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
درنو خوږو اوریدونکو، د مولانا سمیع الحق بایوګرافي یا د عمر هغه خلاصه موږ تاسو واوریدله چې یو شی چې په دې کې موږ ماته روښانه شول چې سیاسي نفوذ شخصي، یعنی د ګوندې دومره ډیر رای نه اخیستلې په پارلمان کې به څوکۍ نه وي، خو مذهبي قوت دومره وو چې کله د مذهبي ګوندونو سره راوځي کېدل نو مولانا سمیع الحق به لکه د دفاع پاکستان همدغه سي د ام ام اي یا متحده مجلس عمل په جوړولو کې د نقش به ډیر روښانه وو او مشر به هم ټاکل کېدو. نو په افغانستان کې هم د دې په نقش باندې غږیږو. موږ سره په خبرونه کې انتظار خادم صاحب خبرونې ته راغلی دی او د پاکستان سره د افغانستان په اړیکو او خصوصا په دې غورستیو حالاتو کې د سولې په پروسه کې انتظار خادم صاحب ډیر سفرونه کړي پاکستان ته او همې په دې اړه باندې مقالې لیکلې دي او خپل هم هغه د پیښوریانو خبره د مولانا سمیع الحق په اړه غږیږو. نو د هغه استعلار را پیاسوسي لوی څیړنکار دی. نو انتظار خادم صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. په پایل کې خدای دې وکړي چې تاسو زموږ غږ ښه اورئ او دغه راپورونه مو اورېدلي وي. تاسو ته د مولانا سمیع الحق له منځه تلل په افغانستان دپاره څومره مهمه خبره ده؟ څه تاثیر درلودلی سي، ښه او یا بد؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. ګوري مولانا سمیع الحق د شخصیت په لحاظ باندې ټول وروستي سړی و. دوی د پاکستان په سیاستونو کې او هم په مذهبي چارو کې لوی لاس درلود. لکه څنګه چې یادونه وشوله دی په جمی سیاست باندې ډېر باورمن سړی نه و، ځکه خو یې نه په ټاکنو کې مهم نقش درلود او نه یې هم داسې ائتلاف درلود چې هغه د پاکستان سیاستونو ته تغیر ورکړي. ولی د دې تمرکز د دې د سیاست او د مذهب مذهبي فعالیتونو شروع د دې تمرکز دا و چې د څنګه شخصي لحاظ باندې دوم لرول شي چې د پاکستان سیاستوال پر دې باندې حساب وکړي، که د زهیتونو په جوړولو کې وي، هغه که د فتواګانو په صادرولو کې وي، که هغه د افغانستان په جګړه کې وي، او یا هم د سیمې په سیاستونو کې د پاکستان د نفوذ مسله مطرح کېده، نو تر دې راهدا پوری د دغه کفایت کا نظر دی ته چې د خپل نور په لویانو باندې حساب وکړي. کله موږ د دوی په لویانو خبره کوو یا د دوی سیاست د مال نفوذ خبره کوو، موږ د ټول پاکستان خبره کوو، د پاکستان د سرحداتو نه بیرون خبره کوو. نو کته دې اجمیت څومره مغټو د دې شخص نه نو دا چې کله وژل شو سره ځي چې د انسان په هیڅ باندې لازمه نه ده چې موږ د یو بل انسان په مرګ باندې خوشحالي څرګند کړو. ولې په افغانستان کې عموما د خلکو احتباس دا و چې دوی په افغانستان کې جګړه روانه، دوی په افغانستان کې د جګړې تداوم یو تر ټولو مهم اثر ګڼه چې ګواکې نړیوال په افغانستان کې شکست وخوري او بالاخره افغانستان به د پاکستان منګولو ته پاتې شي. په تیر اختر کې چې کله د اوربان مسله مطرح کېده د جو تلویزیون له سره خبرې وکړې او ته په ډېر صراحت باندې ویلې اصلا د الفاظ عفت ونه ساتل، ویلې چې تا یوازې د خلکو د سترګو تړلو په خاطر باندې یو خبره ده او که تر نورو باندې انشاءالله جګړه بیا دوام کوي. نو کله چې موږ د جګړې خبره کوو، کله چې موږ د دوو مسلمانو ډلو د مخالفت او مقابلې خبره کوو، کله چې موږ د باروتو د استعمال خبره کوو، نو هلته د ملتونو د خرابې خبره منځ کېږي، هلته د انسانانو د وژل کېدو خبره مطرح کېږي. نو تر ډېره حده پورې د افغانستان څارونکي یا چارواکي یا هم خلک د دې په مرګ باندې ځکه خوشحاله دي چې تو اصلا د افغانستان د خلکو ژوند ته په احترام باندې قایل نه وو، دوی د افغانستان جګړه واګنله.
خادم صاحب په هغه کې چونکې دغه دومره ډېرې پوښتنې ما سره پیدا کېږي، خو غواړم چې دغه بحث داسې په ترتیب سره مخ ته بوزم او اوریدونکي او موږ تاسې ټول لیخه اذهان مو یا فکرونه مو روښانه سي. د دې په وژنه کې چا ته ګټه رسیدلې سي؟ دلته چې کوم جنایي عمل موسی اول پولیس هم دې طرف ته ګوري چې د ګټه چا ته ورسید. دا خو د کوم شخصي عمل خو نه ښکاري. بحریه ټاون کې د کور وو او بحریه ټاون پر راولپنډي کې یو ډیر معتبره او ډیر په امن ځای ده، پوځي کنټرول لاندې ده، په هغه کور کې او په خپل کور کې په دغه شکل باندې وژل کېدل. نو د دل وژن ګټه چا ته رسیدل ده؟
اصلا د دې درسې دا خبره نه مطرحېږي، خو موږ راځي د دې د مرګ مسله د بحث کو چې دې په ژوند څه کول، یعنې د دې چې کله ژوند دی او د فعالیتونو هغه اثرات
په افغانستان باندې درلود، تاثیر په افغانستان باندې درلود، او یو هم کله کله به پخوا چې په پاکستان کې کله د سنی او شیعه موضوع مطرح وه، اولته ډېر دغه ډول فسادات یا وژنې او قتلونه شوي وو په هغه کې دی مطرح وو، مګر نن سبا خو هغه موضوع لږ آرامه ده په پاکستان کې. خو په افغانستان کې نقش تر پاکستان هم ډېر نقش، چې کله به د افغانستان موضوع مطرح کېدله بیا به سمیع الحق په پاکستان کې ډېر معتبر شخص بلل کېدو.
نو مالک من دا ول د ژوند په تاثیر وګورئ، نو د مرګ تاثیر خپل چې وګورئ ګورئ د چې کله ژوند دی د تدیر هدا پوری د افغانستان جګړه ستارلو سمبالول دلته په ویل چې د افغان طالبانو معنی فلارې مزه یا حد اقل طالبان زما په کې دی بچن دی او د با سره یو ځای د خبره مطرح کول چې په افغانستان کې جګړه زمونږ د فکر د زیږندنی یو 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 بحث دی. کله چې دنیا افغانستان ته راغلی ده اصلا دا یرغل شوی حکومت دی، او کله چې د یرغل په وړاندې باندې تاسو مقابله کوئ دا خپل جهاد دی او دغه جهاد تر ابده پورې وي، لکه څنګه چې مولانا فضل الرحمن وویل چې یو اسلم په افغانستان کې یو امریکایي نو جګړه او جهاد به وي، او دا خبرې خغرزنی ته د هغه په سفر کې کړې وه. نو کله که د هغې په ژوند کې د افغانستان جګړه یو تر ټولو محوري مسله وه، نو کله چې مړ کېږي یو تر ټولو مهم بود د افغانستان د جګړې هغه خاموشه کېږي. موږ د افغانستان د جګړې د تداوم فکتونه په دوه برخو ویشو، یو برخه یې عقیدتي برخه وه. نو که کله د مولانا سیم الحق غوندې یو سړی چې حقاني مدرسې تر خپل اشراف لاندې وه او ډلې ډلې جنګیالي او یا حد اقل طالبان له هغوی فارغېدل، نو کله که دغه سړی نه وي فکر نه کوم چې د دې ځایناستی دومره زر پیدا شي، او یا که چېرته ځایناستی پیدا هم شي د هغه خوله کې به دومره تاثیر نه وي چې د افغانستان جګړې ته بیا مشغولیت ورکړي. نو تر دې حد پورې د مرګ تاثیر د افغانستان په سولې جګړه باندې کېدای شي، کېدای شي چې د سولې دغه نوي پنځېدلې هیلې چې د خلیجات سره رامنځته شوي دي هغه نور صورت واخلي، کېدای شي چې د جګړې د مشروعیت خبره لږ خاموش، کېدای شي چې یو شمېر طالبان چې تر ډېره حده پورې جګړه یو لار بلله هغوی دپاره به لږه تکي کمه شي، نو تاثیرات دي د افغانستان په سوله باندې کېدای شي شاید چې مثبت طرف ته لاړ شي او هیله ده چې زموږ دغه وړاندې په حقیقت باندې بدل شي.
انتظار خادم صاحب داسې نظر هم موجود دی چې امکان لري دی ورسره روغ جوړې ته د رسېدو تلیواله سوی وي، او هغه کړی چې نه غواړي چې دی سم رول لوبولی وای لمنځه یوړ. په هر صورت د اوریدونکو ټلیفون نه اخلو او تر نو خوږ اوریدونکو انتظار خادم صاحب ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي د مولانا سمیع الحق د قتل په اړه باندې او په افغانستان کې پر نقش باندې پوښتنې لري. د خبرونه ستاسو خدمت کې ده.
زبلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درېدل ولسوالۍ نه
تاسو ناراضي وو ټول کارکونکو ته تاسو من مده زميني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غړې د شنارې دی په خبرونو کې برخه واخلې. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
خو اوریدونکو اوس هم ستاسو وار دی، مهرباني وکړئ اول ټلیفون اخلو. د کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی، نوم او پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم خاورین صاحب، تاسو خادم صاحب سلامونه وړاندې کوم. شه روان صادق هم د کوزان له خبرې کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی خبرونه ته صادق صاحب.
اصلا دغه مولانا صاحب خو رشید چې یو دینی عالم و پاکستان کې ډېر شهرت لري، ولې خلک چې انګری په دې باندې چې دغه دین یو تجارت دی جوړ کړی و همېشه د عیسای په خرو باندې فیصلې کولې، او په افغانستان کې یو مسلمان ملت ته د کوپر خطاب کوول د جهاد روان دي خلک چې په دې باندې سخت زیات خپه دي او بل هغه په سنو خبره ده وي او د پادوګر مرګ د مخه چې څلو نه د دې د جنگ جګړې ډېرې خوښې او بل اخره په هغه یې نه خوښې د افغانانو د مرګ نه خوند اخیستو بل اخره خوند چې خدای ورورسو نو زه وایم چې مخاطب ته په خبره کوم چې دا مرګ
د سولې په پروسه باندې کوم تاثیر لري؟ په دې اړه معلومات راغواړم. ډېر ښه پوښتنه ده. زموږ موضوع هم همدغه ده چې دغه وروستۍ برخه به بشپړ همدې ته ځانګړې کوو چې پر سولې باندې راتلونکي سولې دغه اوس چې کوم پروګرام شروع شوی ده د زلمی خلیلزاد صاحب په مشرۍ یا په وساطت دا به څېړو. بله پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه هم ټلیفون کړئ نوم او پوښتنه وکړئ. مهرباني. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مهربانی.
د مولانا صاحب په ملي باندې موږ خفګانی زار کو. یو عالم او د نبی کریم علیه السلام مبارک حدیث دی، موت العالم موت العالم، شخصي نظرونه غزان دي.
صحیح.
دا افغانستان موضوع باندې د هغوی تاثر دا د اوس نه لري. دا څلوېښت کاله په افغانستان کې چې انقلاب هغه وخت کې دا خلکو ولې دا نظر نه کوو چې پاکستان کې په مهاجرت کې تراته داخله کړو او دغه پارٹی د لاس دلندې کار کو او دغه عیسایو او دغه علماء او چدي ته وسله ورکوله او افغانستان ته هغه وخت جهاد ته لګل. هغه وخت یو کافر او او چې بل کافر دی د دې په وخت کې کوم نه فتوه عمل کیږي. هغه وخت کې کوم نه فتوه قبول او
ورور هغه وخت موستر پښتني لاندې راغلی د خلک ټول د څلويخ کال ټول پښتنه بولی چې د څلويخ کال لوبه وکړه. ستاسو پښتنه هم واوریدل سو هغه به درته جواب وایي. خادم صاحب مهرباني وکړئ بل پښتنه مخلوم. د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او څه پښتنه لري؟ محترم خاورین صاحب سلامونه تاسو
ته. د افغانستان ځاتمن ولست او درنه منمنو ته د خدمت ورداګ هم باندې چاکنه
ورداګ صاحب مهرباني.
نو وکړم دا پیښه یا دردمون کې پیښه وا مونیشه چې کومه وو خدام ته یو شایې ما درنه منمنو نه مو دا پښتنه دا دا نشول دی چې هغه تاغه کوم پاکستان کې مو کومه له مودي هغه وی چې په د پاکستان له مودي چې په افغانستان کې جهاد پر دی والته په پاکستان کې وی جهاد نه دی پر ځات سره کوم خبره ده.
دا غدا د مخکنی کس جواب ده تا ورکو چې هغه د رحمان څخه ټلیفون کړی او په هغه وخت کې منل اوسې نه منیا او دا سې زمان صادق صاحب پښتنه ته فکر کوم چې تاسو جواب ورکو. نو اوس به یو بل پښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او څه نظر لري پښتنه لري د مولانا سمیع الحق د وژنې په اړه؟
السلام علیکم محترم ایوب صابرین صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه کشمیر خان زرمالوال دی خیبر پختونخوا خریپور نشتا سره د ټلیفون کار خو وسلم. سلامونه اونې کې اله تاسو ته محترم او اوریدون ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د شنور حق صاحب مرینه سیده دا غډیر یو غټه زیاده یعنی څو په دې باندې فکر کوي مثلا مستي اوریدون چې مثلا وی ویل په دې باندې مثلا شخص شخص څنګه دونه ونی وو هغه خدای څخه خلق دي دا خو د غرب د غرب مزریو د غرب پلانډه خوشی کی تاسو معلومه خبره ده او د شوی دی ډیر غټ عالم محمد د کورنۍ ته او هر هغه چاته چې په دې باندې خوابه دي ټول سره تسلیت وایي د زړه کوم نه.
نو ته وایې چې د افغانستان کې ښه کار کوو که غلط کار کوو؟ زرمالوال صاحب ټلیفون قطع شو. خادم صاحب تا سپوښتنی واورېدلې او پایلیم ستاسو په خوخه چې د صادق صاحب پوښتنې ته ځواب ورکوي که د ورداک صاحب پوښتنې ته ځواب ورکوي. دا دواړه دوه مختلف نظرونه ول.
صادق صاحب پوښتنې ته بهول ځواب ورکوم. د صحیح خبره کوي. ما مخکې ویلي چې موږ د انسان په هیڅ باندې چا په مرګ باندې نقصالي خو دلته په سوشل میډیا کې باید خلکو لیکل شي د ترهګرو فتواګر د ترهګرۍ ښکار شو. یعنی دا د څه خبر نه ده چې کوکی خادم کوي یا احمدي کوي یا محمودي کوي چې مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د جګړې د تداوم یو تر ټولو مهم لابیست او یو تر ټولو مهم طرفدار یو. په 2013 کال کې چې کله د ریفای پاکستان کونسل جوړیږي د دې لنامه داسي ښکارکیږي چې دوی د پاکستان اولیا منافعو ته ژمن خلکو دوی د پاکستان د لوړو منافعو نه ساتنه کوله.
او دا 2002 هغه کال یو څه اوریدونکو ته ورغه کوم چې په اوریدونکو په پوسی د کوم کالو ان طالبان له سقوط نه وروسته دوی د دفاع پاکستان شورا جوړ کړه چې بیرته په افغانستان کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره د دې جګړو لمغه وخت نه بیرته جګړې را پیل شوې.
دغه سی وا نو کله چې دوی د شورا کوي په دې کې د امریکا سره د اړیکو خبره مطرح کېدله. کله چې امریکا په افغانستان باندې حمله کوله د افغانستان دا د دوی تر سترګو لاندې امریکایانو د پاره کارول کېده. دا څنګه فتوا وا دا څنګه اسلامي د ساتیرو چې دوی په خپل باندې په افغانستان کې همدغه امریکایانو په وړاندې باندې جهاد وشي مګر کله چې پاکستان د خپل اهداف خاطر باندې هغه ته اړ دی ورکي نو بیا دغه تساتیر او دغه فرامین بیا معنا نه لري. ټوله معنا باندې فکر کوم چې مولانا صاحب سمو الحق د خپل اعمالو جواب ورکړي د الله د سوالو سره مخ دی. ولی په دغه دنیا کې او خاص کر په افغانستان کې د فعالیت تر ډیر حد پورې یو زهرجن محیط رامنځته کړی او دغه محیط یوازې مرګونه زیږول.
خادم صاحب د حقانیه مدرسې او بخې د یو خبر دلته باید وکم د حقانیه مدرسې نفوذ تر پاکستان پورې محدود نه و په افغانستان کې. یعنی د هند او پاکستان د بیلیدو نه وروسته د افغانستان او پاکستان د دواړو لپاره د دارالفتا یا د مرجع د اسلامي هدایاتو دغه حقانیه وګرځیدله. او زه په خپل 15 کال وړاندې په یو رسمي چوکاټ کې ما د ملګرو ملتونو د دفتر سره کار کوو د حقانیه مدرسې ته تللم. هلته چې دغه راجستر به دی راپورته کو د دوی سي دغه د سوانی د شاګردانو لیکلې مې که هر دوام نوم نو هر دریم نوم پته یا آدرس افغانستان لیکلې و قندار، کندوز، بغلان، فاریاب، حتی از موږ ته شمالي ولایتونو ډیر ګنشمیر نو هر دریم کس د افغانستان و. اوس نن سبا نیم خبر چې هلته د افغانانو شاګردانو شمیر څومره ده. اما دغه حقانیه مدرسه دغه موږ تاس چې د ټلیفون نو اوس واورېدل او به افغانانو هم ستاینه کوله او وایي چې دی زموږ لویه ضایع ده. دا د دې انکار نه شي کېدلی چې سمیع الحق څومره نفوذ درلود په افغانستان کې.
نه یې له نفوظه سړی سترګې پټولی شي او نه د دوی د اعمالو له تاثیره څوک سترګې پټولی شي. یعنې دا دوه واضحې خبرې دي. یوازې په سند کې په د امریکایانو راتګ نه وروسته تقریبا 8000 پورې مدرسې جوړې شوې نه دي. نو کله که څومره مدرسې جوړېږي د هغه د طالبانو یا د هغه څوک چې دلته سبق وایي د هغه د تولید اندازه به څومره وي او دا به چرته دي. تاسو ولیدل چې په پاکستان کې مدرسې یا مذهبي جماعتونه تر ډیره حد پورې د پاکستان د اولیا منافع سره سم په مخ باندې
دي. یو خبره بل درته رښتیا ده د مدرسې څومره تر کنټرول لاندې ساتلې خو یو خبره بل هم دلته دغه ورستي او د همدې ځواب راکې چې بخبرونه پای ته رسو چې په دغه شرایطو کې وز د دې الته یو خود حمید ګل زوی مرګ نه ورسته فورا هغه ځای ته ولاړ او یو وینا یې وکړه. وی ویل چې څوک فکر کوي چې د د پوجن سره په افغانستان کې جهاد وي دغه د جګړې پای ته ورسیږي هغه دی وی هغه لیوانیان دي د جنگ به نورم زیات سي. او همداسې یو بل کس هغه د علماو د شورا مشر هغه په تلویزیون کې همداسې خبره وکړه چې د خیال پلو مو وږي او دا جګړه په سمې ولاق په وجن نه ختميږي په افغانستان کې به د جنگ وي نورم تیز سي. اوس د سولې حال راکې په دې یو دقیقه کې د دوی د څرګندونې په نظر کې وساتي.
اول دا چې دغه جګړه د دوی کورونو ته وروغه ځيږي ځکه که چېرته د مذهب جګړه وي نو هلته امریکایان او عجیب رقم خلک دي د هغوی په وړاندې جګړه څوکي د دوی کور د کور وسوځېږي. دوی هم دا ده چې د دوی د ټولو توقعاتو خلاف به افغانستان ته څوده راځي دوی به شرمېدلي مختوره وي افغانستان به د څو د شاهدان وي دلته نور یو وژنې کېږي پاکستان به په خپل اور کې نه وسوځېږي مګر دا چې خپلو سازیو ته تغیر ورکړي افغانستان به د نوي میکانیزم د سولې په دغه چارچوب کې د سولې مخاوندان به وي دغه طالبان به راځي د افغانستان په حکومت کې به شاملېږي او موږ به انشاءالله ټول افغانان د سولې برخمن
کېږو.
به دنیا ته خیر به پاکستان
انتظار خادم صاحب
سولې خلک او سوله کولی شي.
انتظار خادم صاحب ډېر مننه درنو خوږو اوریدونکو. انتظار خادم لیکوال او څېړونکی او د سولې کړي په اړه باندې د ډیرو کانفرنسونو ته ورغلی، پاکستان ته هم سفرونه کړي، نور نړۍ ته هم سفرونه کړي دي. انتظار خادم صاحب، له تاسو څخه ډېره مننه کوم. درنو خوږو اوریدونکو، زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس د دې خپرونه پیلېږي، هغه ته غوږ ونیسئ. تر بیا پورې په الله سپارم. سلام.